سلامونه ستړي وشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبلخت حرکت کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د معافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوو چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جک پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بېګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مستبده تصویب کړه چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت تا د 2023 کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډلې به د ټولو هغو سرغړوونکو اقداماتو په اړه شاید شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. همدارنګه په بل خبر کې پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کوي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستان چارواکو د اید عارض کړی و چې ګني دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې د دې برید په اړه تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی بی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشنبې په ورځ د ډیر اسماعیل خان پادرابڼ سیمه کې د پولیسو د یوې تھانې مخې ته پر یوه پوځي مرکز په برید کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډله چې ګمان کیږي د ټی ټی پی یوه څانګه به وي ومنله. د خیبر پختونخوا یالت د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریده ونخته کې یو سرتیری او دو درې بریدګر وژل شوی دي. د ټانک د پولیسو مشر نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې ورسره سمه نخته پیل شو. دغه په وینا نخته څو ساعته روانه و چې په ترڅ کې یو پولیسو وژل شو او درې نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نخته کې دوه او پاوز یو مشکوک وسلوال وژل دي. د دې حمله مسؤلیت د انصار الجهاد په نوم یوې نوې ډلې منلې دي. په جنوبي وزیرستان کې نن د هاون د یوې مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وښه ټپیان شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم د نخودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل د ښځې د مکین بازی کلي ته غره ته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وي چې د هوان ګولۍ دوی ته نږدې ولګېده. نوموړي زیاته کړې چې په سیمه کې د پوز پر یوه پوسته برید شوی وه او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال د مرمۍ پر سیمه راپرېوته. ټپي شوې ښځې د رزمک روغتون ته رسول شوې دي. له بلې خوا د پاکستان په ملي اسمبلۍ یا پارلمان کې د شمالي وزیرستان پخواني استازي محسن داوړ په خپلې شبکې لیکلي داسې خوشنوونکي خبرونه یې ترلاسه کړي دي چې په مکین کې امنیتي سرتیرو پر ښځو ډزې کړي دي. ښاغلي داوړ د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران د جنوبي ختیځ سیستان بلوچستان یالت امنیتي چارواکي وایي ولس تنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاره سکسي مکی په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرهتی وویل دا یو تروستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې برید پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلواله ډلې چې مخکې له دې سره هم څو ځلې د ایران د سپای پاسران انقلاب او سرحدي ځواکونو نښتې کړې وي منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نور میاشتې هم وخونیسي. حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمي په بخښنه سره د دې ژمني په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې حماس بزپی او هغه شاوخوا 240 کسان بشغوري چې د ډلې د اکتوبر 2 د برید پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندې غزې ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات ترسره کړي. نه چې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او طالبانو ورته څه ځواب ورکړی دی وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. همدارنګه تاسې په دې پوهیږئ چې تاوتریخوالی څه ته وایي؟ آیا یوازې وهل ټکول تاوتریخوالی دی؟
خوشنادی आवाज دا وحال ټکول نه دی. کوم انسان ته چې دی یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشنادی.
همدارنګ په ختیز کې کونړ ته به هم ورشو چې د چپې درې ولسوالۍ ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ویجاړې شوې.
د چپې درې ولسوالۍ ډېرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي.
د طالب چارواکو د سفر د بندیز په اړه به د ملګرو ملتونو راپور هم درته ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ تیر ورځ په خپل ونیس خبری کانفرنس کې ویل طالبان باید د دغې برید عملیانو او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم ښاغلی بلوڅ ویلي دوی د طالبان له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو د طالبانو حکومت ځان زبیولا مجاهد په دړه تازه درډیو پښتنې سواب نکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوي پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان دې د دې برید د عملونو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان مست ټیک سترونګ اکشن.
افغانستان باید د دې پیښې عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستاني لوري ته وسپاري. موږ دغه ورځ له افغانستان تمه لرو چې د ترهګریزو ډلو له لوري د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینی ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په برید کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې دغه برید مسولیت منلې. له پیښې سم دستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارز ظفیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ډیری اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شارز ظفیر ته یې سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل اکسپانډ لیکلی چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوي. ښاغلي خلیلزاد لیکلی چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څانګې په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډي سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړو په شمول د دوی لسګونو لوړپوړو چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. تفصیل صفی الله ستانکزینه اورو.
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. څارونکو ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شامل دي. د مسودې د نری آیات په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکو ماموریت د کار د دوام په اړه رای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازې لیندا توماس گرینفیلد، چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی گرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې ویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل نه شي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفري بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه، څو له دې لارې له هغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویې ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو یې د منفي اغېزو مخه ونیسي. د روسیې استازي انایم استګنیوا د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفري بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکو ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر د سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لري کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لري کړل، څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د سفري بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام نفي، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبدالطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې پخوا سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو، اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیر اونۍ د طالبانو دوه نور لوړپوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالب چارواکو سفری بندیزونو د معافیت تمدید کړ او همدارنګه د هغې کاري ډلې کار هم وغځوه چې پر دغې بندیزونو باندې څار لري. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو او د افغانستان په ختیځ کې لغمان ته بور شو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجور غرونو کې اور لګیدنې وروسته له 4 ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې همدا شیبه را سره وصل ده، سنا جان ستړي مشي، تاسو راته وایي د غور کله څنګه مهار شوې دي؟
فرید جان، څنګه چې تاسو ویلې د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ د ملدری پرنجون خرونو کې لګیدلې اور وروسته له 4 ورځو پرون د لیندې په درویشته منیټه د ځای اوسیدونکو په همکاري مهار شو او دا لګیدنه د لیندې په شلمه د دوشنبې په ورځ چې د غرونو نړیواله ورځ هم پیل شوې وه او په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د چارواکو په خبره د ځنګل شاوخوا 140 جریبه ځمکه سوځولې. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبان حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل د غولګیدنه د سیمې د اوسیدونکو او د مسلکي ډلې په مرسته چې د ولایتي ادارې لخوا لیکل شوی و مهار شوه. دا چې د دې ولګیدنې لامل څه و او څومره زیان یې اړولی دی په دې اړه وویل چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې باران نه ورېده او هلته کوم شپونکي چې اوسېدل د هغوی د بې احتیاطۍ له امله دا غر اور اخیستی و او که څه هم ځاني زیان نشته خو خلکو ته مالي زیان اوښتی. د نښتر او د سیوري ونې سوځېدلی دي. د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی موږ سره په خبرو کې وویل چې د ځوانانو ډلې ساحې ته تللې وې او هلته د طالبانو یو شمېر چارواکي هم ساحې ته ورغلي وو او که څه هم پرون ورځ دا اور مهار شوی دی خو اوس هم یو څه کسان په سیمه کې شته. خو دوه ورځې وړاندې د سیمې اوسیدونکو بیا موږ سره په خبرو کې دا کړي وه چې په تیرو دوه ورځو کې یوازې ولسي خلک دور د مړولو هڅې کوي او د طالبانو حکومتي چارواکي دور وژنې لپاره سیمې ته نه دي ورغلي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د اورلګیدنې مهار یو څه وځنډېد خو د خلکو په مرسته دوی وتوانېدل چې اور مړ کړي. ښاغلی صافی په دې اورلګیدنه کې د 160 جریبه ځنګل سوځېدل یو لوی زیان بولي. نوموړی وایي چې دغه ځنګلونه خلکو ته چاپېریالي او اقتصادي ارزښت لري او اقتصادي ارزښت یې دا دی چې دوی خپل مالونه هلته سر د څرولو لپاره وړي او بل هلته د چارمغز او زنغوزیو ونې هم شته. تر دې مخکې د روان مریض کال د چنګښ د میاشتې په 15مه د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې له څو ورځې تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته مهار شوی و او هغه مهال پیښو ته د رسیدونو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي و چې په دې اورلګیدنه کې 130 هکتاره ځنګل سوځېدلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د لغمان د لشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور د مهارولو په اړه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په مرسته باندې مهار شوی دی موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
اوس په تخار ته ورشو. د تخار ولایت یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر ځوانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي. لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تخار ولایت کې یو شمېر ځوانان له دوامداره بیکارۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر تخاري ځوانان شکایت کوي پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمېر بهرنیو موسساتو خپل فعالیتونه بند کړل او پر دې سربېره په زرګونه افغان ځوانانو چې د تیر نظام په ملکي او امنیتي ارګانونو کې پر کار بوخت ول له دندو ګوښه کړل شول. دا هغه لاملونه دي چې تر بل هر وخت په هیواد کې د بیکاری کچه خورا زیاته شوې ده. د یاد ولایت د مرکز د تالقان ښار یو اوسیدونکي قدرت الله آزادۍ راډیو ته وویل
سخت مشکلات داریم. حکومت امارات اسلامي
سخت ستونزو سره مخ یو. زمونږ ځوانان د بیکاری لامل په غیر قانوني توګه همسایه هیوادونو ته ځي او هلته وهل او ټکول کیږي او آن وجل کیږي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د اته کسیزې کورنۍ مشر 15 کلن خالدین وای په خوای په یو غیر دولتي دفتر کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله او ژوند یې ښه و. هغه وای د نظام بدلون سره غیر دولتي دفترونه وتړل شول او دای هم وزګار شو.
ما می کارګری اومدیم دغه کاروبار نیست
ګنې ته د کارموندلو لپاره راغلیم خو کار نه پیدا کیږي. له سخت اقتصادي ستونزو سره مخیم. له دولت نه واړم چې د لوی پروژو کارونه پیل کړي ترڅو بیکار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
د طالقان ښار یو بل وسیدونکی سلوه کلن فیض الله بیا وایي هر ورځ د مزدوري پیدا کولو لپاره ښار ته ځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار نه سه بیکاری او سه بینمته موت.
هر ورځ د ښار چوک ته راځم چې مزدوري راته پیدا شي، خو څوک مزدور کار پسې نه راځي. په کور کې هیڅ شی نه لرم، سخت له لوږې او فقر سره مخ یم. خپلې کورنۍ ته ډوډۍ نشم پیدا کولی.
د تخار د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د ټولنیزو چارو امیر محمد آصف رحیمی وایي دوی ژمن دي چې تحصیل یافته ځوانان د یاد ولایت په بیلابیلو ادارو کې پر دندو وګماري.
در صورت کې بسایی که تفید باشه جوانایی که مراجعه بکنه.
د تخار په دولتي ادارو کې خالی پستونه موجود وي، موږ لومړیتوب تحصیل یافته ځوانانو ته ورکوو او مسلکي کسان پر دندو ګمارو. موږ هڅې کوو چې وزګارو ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره.
د یاد ولایت خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل یافته افغان ځوانان په بیلابیلو دولتي ادارو کې پر دندو ګماري او د دوی له پوهې او مهارتونو څخه د هیواد پرمختګ کې ګټه واخلي او دغه راز د هیواد په کچه د لویو پروژو کار پیل کړي تر څو نالوستو ځوانانو ته هم پکې د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په سیستان د بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په بریڅ کې ولس پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د حمله د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې کړې ده، خو دې ډلې تر اوسه د بریڅ پړه نه ده منلې. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي امنیتي ځواکونو دوه بریڅګر وژلې او یو یې ژوندی نیولی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په برید کې 11 پولیس وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علی رضا مرحمتی وایي په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا 2 بجو وشوه د پولیسو جګپوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوڅانو د ټولنو اړوند مطالب خپروي یوه آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کیږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د ایران دولتي ټلویزیون دا برید د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالې ډلې کار بللی. د ډلې مخکې هم له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره 2 ځلې نښتې کړي دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغې انتحاري حملې پړه منلې وه چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران 20 سرتیري ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ډله خپلې چیرې کې حمله په گاونډي پاکستان کې لخپل پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو 2 بریدګر وژلي او 1 تن ژوندی نیولی. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل شوي دي. په وروستیو میاشتو کې وسلوالو او د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په ترڅ کې د پولیسو پر مرکزونو حمله کړې دي. سیستان بلوچستان د ایران له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. د سیمه د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو ډګر و. په دې ولایت کې چې ډیری وګړي سنی مسلمانان دي د حکومت پر ضد اعتراضونه له 2 میاشتو راهیسې روان دي چې وروستی مورد د جمعې په ورځ و. د سیستان بلوچستان بلوڅان له اوږدو کلونو راهیسې شکایت کوي چې د دې هیواد شیعه واکمن له دوی سره د مور مېرې چلند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې ښځې وایي له فزیکي تاوتریخوالي سربیره ښځې د تاوتریخوالي نه نورو ډولونو سره هم مخ دي. دا چې نور ډولونه یې څه دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د غزنی یو شمېر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی په سیډی ریجی. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمیرا پیژنې دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وحل ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن ده غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمینه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپله هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې تر څنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترې نه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې نه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي. که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي سي هغه د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملي کوو، خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
و موریدل چې په غزنی کې خزی لبیلابیل ډولونو د خشونت سره مخ وي. اوس به هم کونړ ته ورشو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د اوبو ضایع کېدو د مخنیوي او د سیلابونو له ضررونو د خپلو ځمکو کورونو د ژغورلو لپاره د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
چپه دره چې د کونړ لری پرتو خو په شنو ځنګلونو پوښل شوی ولسوالۍ ده، پخوا به پکې زیاتې واورې کېدلې، هر خوړه او چینه به یې له اوبو ډکوه. خو اوس د اقلیم بدلونه او وچکالۍ زیاتېدو سره یې اوبه کمې شوې، څړځایونه یې وچ شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چپې درې اوسیدونکي وایي د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې ورته سیلابونه ځاني او مالی زیانونه اړوي. ډاکټر فیض الرحمن ازادي راډیو ته وویل د چک بندونو او استنادي دیوالونو نشتون لامل روان کال کې سیلابونو ډیر څه لمنځه وړي دي.
د چپې درې ولسوالۍ ډیرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي. که د نورو ولسوالیو په څېر ورته د چک دمونه جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکار خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. د دوی په وینا چې د چک بندونو جوړېدو سره به د اوبو ضایع کېدو، د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي سربیره د بندونو شاوخوا سیمې زرغونې شي، وچ خوړونه او چینې به بیرته تاندې شي. قومی مشر حاجی نصر الله خان صافی:
یا کوم ځایونو کې د دیوالونو کول غواړي د چک دمونه او توې کنه، دوی اوس په اوارو منطقو کې دمونه کې کوم ځایونو چې ځنګلونه نه یو سپیره ډاګونه دشتي، په دې کې د موسسات اوارې او خپل سهولت ته ګوري، هماغلته دوی دیوالونه کې هلکه ضرورت ځنګلونو کې دی چې اوبه ذخیره کوي، منطقه پرې خخ کاري، زر ضرورت من دغه ځنګلونه حاصلېږي. په دغه رابطه حکومت باید موسسات توجه وکړي چې موږ ته چک دمونه جوړ کړي، واړه واړه ډیمونه جوړ کړي، ذخیرې د اوبو برابرې شي.
په کونړ کې چارواکي به وای د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او نور مرستندویانو په همکارۍ په ګڼو سیمو کې د چکبندونو پر جوړولو کار پیل کړی او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته به هم چارې شروع شي. د کونړ او نورستان په څیر د افغانستان ډیرې سیمې غرنۍ دي چې پکې د لږ باران څخه سیلابونه جوړیږي، خلکو ته د سر او مال زیانونه اړوي. که چیرته په هر ځای کې چکبندونه جوړ شي نو ورسره به د سیلابونو راوتلو او اوبو ځای کېدو مخنیوی وشي، ځمکې لاندې اوبه به زیاتې شي او د وچکالۍ اغیزې به راکمې شي.
دوی منی مای کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام درو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې ماموریت هم یو بل کار لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیموونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو تایید آوی رد کړی و چې ګڼي دا برید د افغانستان په خاوره پلان شوی دی. د پاکستان پادری اسماعیل خان کې بریدو شو چې 23 پوځي پاکستانی پوځیان پکې ووژل شو. د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریدو نښته کې یو سرتیری او درې بریدګر ووژل شوی دي. د ټانک پولیسو مشر نن آزاد ریډیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز بریدو کړ چې وسر نښته هم پایل شو. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لسنه پولیس د پاکستان سرحد نږدې پاراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او شمېر نوټه پین شوی دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي همړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید پړچا نه ده منلې او د غزې په ترانګه کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي. د کله چې د اکتوبر لومې دغه برید حماس ډلې پر د اسرایلو پر قلمرو وکړه 240 کسان ځان سره یې رغمل ویوړ او همدارنګه د دغه عملیاتو چې اسرایلو په غزه کې پیل کړې دي د غزې د روغتیا وزارت چې حماس درې کوي معلومات پر اساس باندې 1200 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي.
د ازادي ملما
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته یې د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی میناپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا MSF کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رسپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوی کړی. نن ما احمد تکل د آزادې میلما په خبرونه کې له ډاکټر محمود میناپال سره خبرې کړي. د مرکه په پایل کې مې له خغلی میناپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود میناپال یم، کابل کې زیږیدلی یم او اوس فعلاً په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 40 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې تیره کړې ده او فعلاً متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مو هم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سمدلاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان له افغانستان ووتل زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته به د مهاجرینو په خدمت کې وم او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاری کې وم البته صحي برخه کې مې کار ورته کوو او د مصف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله. بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې ومو، اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کې کار کوو. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پاس دغنه 2013 کال کې مې بېرته په څلور ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه. البته چې په اول مشن په ساوت سودان کې و، دوم مشن په یمن کې و، دریم مشن په لسباس کې و، د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې،
دوم مشن مې په نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم. بیا چون مریض شوی وم، بیا پس دغه کورونا راغله، بیا پس دغه نو تقاعد مې وکړ.
لس بس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي؟
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد افغانان دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خونده و. بیا چون ډېر زیات بیروبار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر کړ، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي و د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطره به خامخا به ما مکتب به دوران که اومده لوده ده. اغیر نباد بیا متوسطه و لیسه میره ده استقلال پا لیسه که بود. ده اغیر نباد به کابل پانتون تا کامیاب شد تپ پانزه تا، او تپ پانزه میش خلاصه کلده. ما عرضو که چه ننم فاکلته خلاصه کلده و ثبات مهاجر شد.
هغه وخت چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستی، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلندپروازي نشي کولی چې هغه بدرشان کړو. خو یو شی ما په یاد دی چې زه په دغه تایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی، دغه عکس شا وګوره، پلار خبره دی باید په یاد کې وساتې. نو کېدی شي مغه به یو بهترین او ستر انګېزه از مال پاره بچه، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار مې خفه نه شي چون مسافر دی. کېدی شي دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وي کنا د جبهه شاته په روختونونو کې دغه وخت کې سیراته وکي.
زه د جاته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټې ته، کوټې ته د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علاج جرګه هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل نو دغه خبره مې ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم نو د ما سره به کار نلري، او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې شي ما به د السیاسین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامي نه به م دوا واخیستله، جمعیت اسلامي د هغه نه به م دوا واخیستله، نو ښه استقبال کېده او کار مې هم دغه وشي. بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومکهای اولیانه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د ICRC هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې ولسوالۍ ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی، او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم په لاره کې به مړه شوي وي، نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخته اوس څو لسیزې تېرې شوي دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېرېږي، د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف، زه خپل موږ څلور نفره وو، بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو، نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته را وړ، او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي، هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سره سر ونه خوړ. بیا نو بر علاوه چې تر سهار پورې هم نشوی خلاصولی، صرف هغه عواجل کومکونه ټوله ورځ مون په مغه باندې تېره شوه. دوامه خاطره میشه چې یاده نه وزي، هغه یو خورکی راوستل زموږ کلینیک ته راوستلې وه، دا په کوچني باندې مریضه وه، موږ چې وکتله وس کې نه وو، بایلاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای، شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به ووی چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د ده سړي اول چې ما سره راغی دوهمه ورځ وه، هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ودرېشي وفات وکړ، حق ته ورسېدل. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه، دو اولاد هم دلود په دوه خو په وخت کې موږ نه پیدل خو پښتانه هغه ما هیڅ یاد نه وځي څنګه نه پوهه
د تا ورته بګنون کې وحشتناکې پېښې کله چې تاسو د بی پولي ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي
که یاد خو مې دي خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر و زه خپله سرات میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټره او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفاخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز جنګ و د دې شفاخانې نه راووتلو البته موږ به کوارډینیټ کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینیم شي او موږ ته اطمینان راکړل شو او دواړو طرفونه چې ولاړ شي ولی موږ د یوې شفاخانه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به بل شفاخانې دپاره اکمالات راوستلي وای نو مو اګریمنټ شوی و خو یو ځای کې یوې ګولۍ ته راورسېدو د شفاخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راوړلو چې دفه تنه یو دوه نفره په یو لرکروزر کې ویشتلي دي پایکه پکې یو په جلا وفات دی او د یو د ساري کارت دی تقریبا ویني تازه را بهیږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو دومره زموږ د پاره غیر مترخبه و چې د فلتان د دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولی چې په یدلو چې جنگ شروع کیږي هغه چې جنگ شروع شو موږ د دې په یواز چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ خو د موږ ډرایور هم را ننوته او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دلته مته یو وار بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته ننوتلی خو دا صحنې مو ډېرې لیدلې دي چې یوازې زه دوشتې مریض و دی زخمي په غم کې شو د ځان په غم کې چې وي
ډاکټر صاحب دا اوس یوه ډېره په زړه پورې کیسه وه د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تیښت په حالت کې داسې پیښو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په آخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي همداسې
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې لپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوي وي کوم حرکات وي بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مظاهر پس وخت خواندو شي او دا څرخه امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولی دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل له افغانستان نه
ولله هم ډېرې سخت خاطرې وي او شاید زما سخترین میشن به مغه او یا بدترین میشن به مغه او په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن و د سیند د بحر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبارد هم نه و جنګ هم نه و خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دغه کلینیک کې ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شوې چې دا سړی افغانی دی مخې دې چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغو په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا به خاوند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړې وې د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وې خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نشو اورېدلی او نه مې تقاضا درلودل چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدلی او ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلی
او د دې مدرسه یو جالبیت په دې کې او شخصي زما لپاره په دې کې دا موږ خلکو چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې مسله اول دغه مشکل په چیغو جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانانو لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راغل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خراب شوی و یو شمېر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بېخي د ژوند له لاسه ورکړی و اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انگلیسی که چی طول ورتوائی دیگه پا هیست با استخدام ایدل کلو کلو دوباره با بستر نوشت اپراتو نو خاطرات اگر ما دیجمان که خاطرات میدی ارسش چوت و هم پا دیر سخت جنگو که ما میشن کردی پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکردی آدم ها چلور کل در شکال جون که ما شاید چلور کل اوسا تبابت نمی کردی و هغه صحنې ډېر سختي و راته په دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی درد مې نه شوی ارامولی اول طبعا یو څو تابلېت به مې په لاس ورکړ یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل و هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي او د فقر و غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي نه فقر دی مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی یو سړی وطن نه لري سړی باید هر چا ته ځان ورمعرفي شي کي مثلا زما پلار یو وخت کښې ما ډېر زاری ورته وکړې په هغه شرایط کښې چې تونستان چې ولاړ شي خارج ته خو ډېر استقبالېږي دغه ده به وویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی بې وطنه سړی لکه یتیم وي او دوامه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن کښې ما هغه شیان ډېر ولیدل هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کښې دننه پلان شته؟
تکل شب پلان خوشته دی دی الله پا نصرت سره به سر ترسه او ما مخی درته بویدی که ما تلور درست کاره دی موگ در دمو پوتی بی سرا که ما در این چایل پی ساب بنده و امرجنسی پی ساب بنده کار کنه دی مختلف دایو که نو اوز می کلش در متقاعد شم چوت می آوازدان سرش انرژی لره خلق سرا ارتباط لره امکانات لره نو باید در خپل وطن در پارت سو که او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلې وي هغه خبره هم اولوارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده زه چون همیشه راډیو ستاسو اورم نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکوي ولې اعداد بیخي زیات و لوړ و په سل زره میندو کښې شپږ سوه مړې کېږي دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري مثلا په اروپا کښې ستاندرد دولس نفره تا اتلس نفره دی او په بعضې ځایو کښې شاید تر دېرش څلوېښتو پورې وي لیکن زموږ تاسو په ملک کښې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي ما چې اوه دا څه رقم قصه ده بیا مې د ځینې ملګرو سره په افغانستان کښې رابطه ونیوله تر اوسه کال منظور دي هغه ډاکټر صاحبان هم خپله همکاري راښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړې بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کښې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کښې
بلې بلې پروسه کال بلې پروسه کال په مې په میاشت کښې لاړلم څلور میاشتې هلته وم خپله په اصلاح په سروې باندې بوخت وم ډاکټر صاحبانو ډېره زیات همکاري را سره وکړلې او هغو ډېرې ښې وعدې وکړلې بالاخره صاحب د هغه پری سروې نه باد بیا راغلم مالند ته په مالند کښې یو این جی او په نامه د آر ایم سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلد فور افغانستان یا ریسکیو مادر اینډ چایلد افغانستان
دم دی جوړه کړه رجستر هم کړه خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټره ده هغه یې مشري په غاړه لري او پنځه نفره نور هالندیان په بورد کې دي او ما یې د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته زم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو دغه کې به کار شروع کړو په هغې زمان کې د ما ټول مقصد ما ده امیدوار و مند او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی ولی مرګ وینې بیخي ډېر زیات
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي
والله تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه خو هغه ونه شوله د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کېږد بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز صحي باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم
مننه ډاکټر صاحب په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی و د خو به محتمن کړی وي مشمن لري چیرته ژوند کوي څه رقم ژوند کوي
غواړم میکړی دی الحمدلله دوه لورن لرم په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو مرمون می هم ډاکټر ده و هم غواړي چې بیرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې انجیو کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده لوران مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټي طبي پروسه کال خلاصه کړه سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي نوم یې لیلا مینهپال دی او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په اخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د هالند کې ده نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده خو خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره زه خپل ژوندنه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې
ستاسو دواړه لوڼې هم طب وایي نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي
حتما یې کوي او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره تر ما نه ډېرې مؤثرې وي او د خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي مطمئن یم
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو یو تعصب قومي بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چون پلانۍ پیسه داره شوی دی نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې دغه خو دغه حالت ته راورسولو د تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې د زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو قوم باندې هم ځان پوه کړو پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د روي ورسره معامله وکړو متاسفانه په داسې بد حالت کې نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.